شدن افغانستان رو ترک کنن.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې دي. تاسو موږ کله ازادي رادیو نه اورئ په مخې د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر خزو اونجونو د روانو محدودیتونو په بعد په باب اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د خزو اونجونو پر حقونو په پرلپسې ډول تیرای کیږي. د هغې په لیکنه سکل نورو شاتګونو دوی نور هم لیزتمن ژوند څخه به برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال لیکلي چې نه تسلیمیږي او په اسلام کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځېدونکی دی. طالبانو په خپله څه کم 3.5 کال واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. په پوهنتونونو کې زده کړې منع شوي او طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو جونو زده کړې منع کړي. طالبانو ښځې په ډېری دولتي او نن ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لویه لار د سختې واورې د ورېدلو له امله لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه موضوع نن یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه یو خوانی ټویټر کې لیکلي دي. نوموړی تېره شپه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بل پوسټ کې ویلي وو چې د جنوبي سالنګ په ځینو سیمو کې د واورې زیاتوالی د 2 متره و 1.5 سانتي متره او په شمالي سالنګ کې نږدې 3 متره ته رسیږي. هغه له مسافرو موټر چلوونکو وغوښتل چې لازمي سپارښتنې په پام کې ونیسي او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي خلک باید د تګ راتګ پر مهال ژمني وسایل له ځان سره ولري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. نن د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر کې دا خبره ورکړې چې خدای سرګند نه کړه چې په دغو ماشومانو کې څومره وژل شوي او څومره ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ادارې زیاته کړې چې په 2023 کال کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومانو او د هغوی پالنه کوونکو ته د چاودیدونکو توګو د خطرونو په اړه خونه کړي چې پکې د هغوی د پیژندلو مخنیوي او راپور ورکولو سرنګوالي هم شامل دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ یو شمیر بنسټونو په دې برخه کې د بودیجې کمښت او روان کال کې له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. روسیه د یکشنبه په ورځ د جنوري په 15 ویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګن ډرون الوتکې ویشتلې دي. په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې پر روس توف سیمه کې لری چاودنې ښکاروي. د روسیه دفاعي وزارت ویلي هوایي دفاعي سیستم یې د تېرې شپې په ترڅ کې یو شپېته اوکراینی بي پیلوټ الوتکې ویشتې چې ډېرې د اوکراین پولې ته په څېرمه سیمو کې ویشتل شوې دي. د روسیه د ملکي هوایي چلند ادارې روز اویتاسیا ویلي چې څلور هوایي ډګرونو د یک شنبه په سهار د امنیتي دلایلو له امله د لنډې مودې لپاره ټرافیک وځنډوه او لږ تر لږه اته الوتکې لاره بدلولو ته اړ شوي دي. د روستوف سیمې د سیمه ییز والي یوري سلیوسار په وینا د تاګانروک په بندري ښار او شاوخوا سیمو کې د بي پیلوټ الوتکو د لویدلو له امله ملکي خلکو ته زیان اوښتی دی. مسکو او کیف په نږدې 3 کلنه جګړې کې نږدې هر ورځ د بي پیلوټ الوتکو بریدونو تبادله کړې ده چې د جګړې له لومړۍ کرښې لرې ملکي سیمو ته زیان اړولی دی. قدرمن اوریدونکو زه فرشته سحاق د دې خبری ټولګې په وړاندې کولو کې ستاسو هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو ځل بیا د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په لاس افغان کډوال نیول شوی دی.
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف علاقو نه افغانان شری گرفتار کړي او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو.
د دې ترڅنګ دا راپور به هم واوري چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي ملګري ملتونه باید افغان میرمنو له حقونو څخه پرته له کوم قید او شرطه دفاع وکړي.
او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو، هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام را کړی دي. اسلام خلک ډېر حقوق ورکړی دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي.
وړاندې په خبرونه کې بهرنی راپور هم شته، را سره اوسئ. د آزادی رادیو خبری ټولګه پیل کوو په راپورونو. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد د دغه هیواد امنیتی ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې تر 200 پورې ډېر افغان کډوال نیولی دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ادا کوي چې یوازې نن تر 500 تنو پورې افغان کډوال نیول شوي دي، خو د پاکستان حکومت په دې شمېر نیونو د دغه شمېرې په نیونو باندې یې څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې میشه یو شمېر افغانان وایي ان یو شمېر هغه افغانان هم نیول شوي دي چې قانوني اسناد یې درلودل. په دې اړه د حدیث پردیس راپور ته غوږ شئ.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستاني امنیتي ځواکونو د پلټنې عملیاتو د یک شنبه په ورځ د جنوري 15 هم دوام درلود، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د اداله مخې یوازې په دې ورځ تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوی دي. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې پاکستاني امنیتي ځواکونو څومره افغان کډوال نیولی دي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په تیرو څلورو ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیول شوی دي. د دغه شورا مشر میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د معلوماتو له مخې نه څومره زما معلومات لرم، د 13-14-15 ورځو کې تر تقریبا په حدود د 180-200 افغانان په اسلام آباد کې گرفتار شوی دي، او نن ورځ څومره زما معلومات لرم تقریبا 40-50 نفر نن ورځ گرفتار شوی دي، او نن تقریبا یو لږ زره مختلف وزکت بازی جوړ کې دغه زنانه هم نیول شوی دي او بول شوی دي.
خود پاکستان کوم ادارې د دیش مې نیونو په اړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال هم بیا دا وضعیت تاییدوي. د دوی لړلې عتیق الله ازادي راډیو ته وویل:
اسلام آباد کې اوسېږم، د نوي کال شروع کېدو سره سم پاکستانی پولیسو عملیات شروع کړي دي. کور په کور، دکان په دکان ګرځي، خلک نیسي، که چا سره اسناد وي او که نه نه یې نیسي، دوی ځان سره بهیي تاڼې ته ډېر بد چلند او وضعیت کوي. آن چې ماشومان او ښځې هم په زور رکاږي او موټرو ته خیژوي، تاڼو ته بي، او ټول چلولې پیسو ته د خلکو څخه پیسې اخلي او د هیچا خبرې ته غوږ نه دي. لوی ظلم یې روان کړی دی.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ داسې انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ډېر شمېر پاکستاني ځواکونه تر سترګو کېږي، او په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پاکستاني ځواکونه له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. د اسلام آباد له برکو سیمې یو افغان کډوال چې پاکستاني ځواکونو نیولی، د پولیسو له تاڼې د یوې لنډې ویډیو په خپرولو سره غوښتنه کړې چې نړۍ باید د افغانانو غږ واوري.
موږ همدا اوس د پولیسو په تاڼه کې یو. زموږ په بلاک کې چې څومره افغانانو ټول دلته راوستل، دا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت دی. موږ په خپلې ګناه نه پوهېږو چې په افغانستان کې هم له کړاو ډک ژوند تېروو او دلته هم له داسې ستونزو سره مخامخ یو. که افغانستان ته مو ولیکي، د مرګ له ګواښ سره مخ کېږو. زموږ دغه ویډیو لاس په لاس کړی چې نړیوال مو له وضعیت خبر شي.
د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړی او د ملي جمهوری ګوند مشر محسن داوړ پرون په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره د افغانانو نیول د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی، او په خبره دا ډول کړنې د افغانانو پر وړاندې د ژورې کرکې ښکارندوی کوي. د ملي جمهوری ګوند د اسلام آباد د څانګې مشر منصور محسود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف علاقو نه افغانان شری گرفتار کوي، او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو. زه د پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوم، کوم خلک پراپر ډاکومنټ او ویزا لري نو هغه د خوش کړل شي او چې کوم خلک ډاکومنت یا نور ستونزې لري هغه ته د پلاپر یو پلیټ فارم جوړ کړل شي او ول ډاکومنت ته ورکړل شي.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغانستان د مدني او بشري حقوقو ټولنې تازه د یوې اعلامیې په خبرولو سره چې رسنیو ته لیږلي ویلي چې د دغې ټولنې مشر عزت الله بخشي د پاکستاني ځواکونو له لوري نیول شوی او افغانستان ته د ستنېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ښځو ځینو خوځښتونو او د مدني او بشري فعالانو بنسټونو بیا د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته په یو سرخلاصي لیک کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. دغو بنسټونو په خپل لیک کې چې رسنیو ته لیږلی دغه شان ویلي چې میلیونونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې له جدي ننګونو د ستنېدو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید له ځنډ پرته یې مخه ونیول شي. د یادونې ده چې د پاکستان د پلازمېنې افغان میشتو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د پلټنې عملیات په داسې حال کې زور اخیستی چې د 2024 کال په وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي وو چې د 2024 کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان د پولیسو له اجازه لیک پرته په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی. خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ورځ به شو د خبرونې بل راپور ته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې ملګري ملتونه باید افغان میرمنو له حقونو څخه پرته له کوم قید او شرط نه دفاع وکړي. خو یو شمېر افغان نجونې او ښځې بیا وایي چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او دوی د اسلام په چوکاټ کې د خپلو حقونو غوښتونکي دي. په همدې اړه د سنا ککړ راپور ته بغوک شو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې څرګندونو ته د افغان میرمنو متفاوت خبرګونونه. امینه محمد ویلی د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده. نوموړي د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پله پسې ډول تر برید لاندې دي. هغه زیاته کړې چې سږ کال په دې برخه کې په شاتګ لا ډېر شوی او هغوی له باوقار ژوند کولو څخه محرومي کړي دي. خو د اغلې محمد د څرګندونې د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو له متفاوت خبرګونونو سره مخ شوي. یو له دوی څخه سیمانوري ازادي راډیو ته وویل:
خب میتونم بگم که حقوق بشر
باید وایم چې په افغانستان کې بشري حقوقونه او د میرمنو ازادي د معاملې موضوع نه ده. او د امینه محمد د ورستیو څرګندونو په جواب کې باید په واضح ډول وایم چې د افغان ښځو او نجونو برخلیک باید د ډیپلوماسۍ او مصلحت قرباني نسی. هیڅ ډول جوړجاړی او توافق باید د افغانستان د نیمایي وګړو د اساسي حقوقو پر وړاندې ترسره نسی.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د امینه محمد څرګندونو ته د خبرګون په هودلو سره ویلي، ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه له کوم قید او شرط پرته او د نړیوال چوکاټ پر بنسټ دفاع وکړي، نه د طالبانو لخوا د ټاکل شوي چوکاټ له مخې. خو د افغانستان د نن بیا افغان میرمنې او نجونې وایي د دې هیواد خلک مسلمانان دي او دوی هم د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي، هغه چې په خبره یې د طالبانو حکومت ترې اخیستی دي. له زده کړو بې برخې او انجلې هریواد د افغان میرمنو له حقونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد له ملاتړ څخه په ارکلي ازادي راډیو ته وویل:
اسلام ښځه د نارینه تر څنګ یو بشپړ انسان ګڼي او د هغوی حقوقو ته ځانګړې پاملرنه کوي. دا حقوق د ښځو د عزت، حیثیت او پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړی دي. اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړی دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي. خو بدبختانه په افغانستان کې دغه دواړه حقوقونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس خوځښت د یک شنبه په ورځ د ویلامې په خبرولو سره د میرمن محمد څرګندونو په هر کلي سره ویلي، موږ باور لرو چې اسلام یو رښتینی دین دی چې د ښځو په ګډون د ټولو لپاره ازادي، عدالت او انساني کرامت تضمینوي. د دې خوځښت یوې غړي شولې پارسي ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانم امینه موږ له نړیوالې ټولنې او له میرمن امینه محمد څخه غواړو چې د اسلام د لارښوونو د دې ښکاره تحریف او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې کلک دریس خپل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر حقونو، لشپګم ټولګي پورته د هر ډول زده کړو او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. طالبانو پر افغان میرمنو د خپلو بندیزونو په لټ کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د نوي قانون په جوړولو سره د میرمنو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار وکړ او آن د دوی غږ یې عورت وبلل. دوی تل خپلو کړنو ته د شریعت نوم ورکړی او تل یې دا کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د دیني عالمانو په ګډون د افغانانو او د بېلابېلو اسلامي هیوادونو په شمول نړیوالې ټولنې تل د طالبانو پر دې کړنو او بندیزونو نیوکې کړي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل له تاسو سره ده.
په هم خرغلی ازادي راډیو او ری تاسو کولی شئ زمونږه دار پور نو ورته نور پورنه زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولې. ور به شو د خبرونه بل راپور ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نن یو شمیر کارګران بهر کې د کال لپاره د ویزو له مشکل سره مخ دي. د طالبان حکومت ورته د سنتیو برابرولو په اړه د همغږي ناست کړی ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د دوی د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو په ګډون لزینو نور ادارو په پینځه اړخیزه ناسته کې پر دې پریکړه شوې چې بهر ته له قانوني لارو د افغان ماهر او کاریګرو د استولو په دې اړوند نورو مسایلو لپاره هوکړه لیک جوړ کړي. په همدې اړه به د فیروزه عزیزي راپور ته غوښ شو.
داس خای چې پینځه لس کال اندازه مو تیر کړی دی شپږ کال اوس خو زکه به کورای چې خدلته کاروبار نشته مزدوري نشته.
د خوست ولایت اوسیدونکو خیواګل و چې پینځه لس کاله یې دوبۍ کې د تعمیرونو پلاستر برخه کې کار کړی وایي اوس په هیواد کې دننه او وزګار دی ځکه په خبره یې د ویزې ستونزه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته کاروبار نشته کورنۍ ستونزه پسې دي نو اوس د واجب نه به کورې سره نوسی ویزې نه خلاصېږي ویزې باندې ستونزې ډېرې دي کنه ځکه چې هوی څوک نشي تلارته وه هوا ته نشي تلای. دولت نه مې غوښتنه دا دوی چې موږ ته د یو کور زمینه دلته برابره کړي یا د بهر هوا دوسره واغږي چې موږ ته ویزه ترتیب جوړ کړي چې یا بهر مزدور یو کې یا په کلی کې وطن کې نه وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو محمد نعیم بیا چې د هم شاوخوا وکاله په سعودي عربستان کې په ودانیزو برخو کې کار کړی ازادي راډیو ته وویل
مهارت لرم مانا په ساختماني کار کې مهارت ولې چې مونږ د ساختماني پروژې کوم کار کول مانا برابر دوه دا شوی نه کړی شو مانا اوس په حال د دوه کال کې درې کال چې مونږ په کار اوس نظام ختم ده دلته راغلی اوس نظام نه پیدا کیږي کله افغانانو ته کله ویزه ورکوي واته کله مو تیر کړی دلته مدینه منوره کې تقریبا جوړ دغه امر راتر غلې د مونږ یو ورو ایوار په کارونه د کړې بیکاره یو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی د حکومت بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د احصایې ملي ادارې او عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په ګډه پنځه اړخیزه ناسته کړې تر څو په ټکو یې بهر ته د افغان ماهرو کارګرانو د لیږد هلته د اسانتیاو پر برابرولو او ستونزو ته د رسیدو لپاره همغږي وکړي. د وزارت زیاته کړې چې په دې ناسته کې په دې پریکړه شوې چې بهر ته په قانوني ډول د افغان کارګرانو د لیږد بهیر د ګړندي کولو هلته د میشتو افغان کارګرانو د اسنادو د تحلیل او غوره تنظیم او کاروبار کې د نورو لازمو اسانتیاو درامسته کولو او هغوی له خپلو حقونو څخه د خبرولو لپاره یو پنځه اړخیزه هوکړه لیک ترتیب سي تر څو په ټکو یې د هغه مطابق هر اداره په دې تړاو خپل مکلفیتونه په ښه توګه ترسره کړي. د طالبانو حکومت بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په اړه د اقدام داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له ناقانونو لارو په ډیرو سختو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ ډیر سوای دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې ډیر شمیر افغان کارګرانو په بیلابیلو برخو کې نورو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته په شخصي ډول له قانوني لارو سفر کوو. د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال یوازې په سعودي عربستان کې تر 200 افغان ماهر کارګران په کار بوخت دي. د دې ټولنې یو مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او اړوند نورو ادارو په چوکاټ کې د قانوني پروسې له لارې به هر کال کبو 50,000 افغان کارګران یادو هیوادونو ته استول کېدل. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د 2024 کال د جولای په 30مه په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي کانفرنس کې ځینو طالب چارواکو ویلي و چې بهر ته به د افغان ماهرو کارګرانو د لیک زمینه برابره کړي خو دا چاره تر اوسه عملي شوې نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریه د بهرنۍ او چارو وزیر دوه تتللی دی. د قطر یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی ده د یک شنبه په ورځ د سوریه د بهرنۍ او چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې دغه هیواد نویو واکمنانو ټاکلی دی د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وګوري. په دې اړه به نور جزئیات له حسین احمد زئی واورو.
ټاکل شوی ده چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د قطر له صدر اعظم سره وویني. د قطري وو چارواکي ریټرز خبري اژانس ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه هیواد د نوي واکمنانو لخوا ټاکل شوی د یک شنبه په ورځ دوحې ته رسیدلی او د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره به وویني. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا د سوریې د دغه پلاوي سفر تایید کړی چې پکې د دغه هیواد د دفاع وزیر مرحف ابو قصري او د استخباراتو مشر انس خطاب هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي ټاکل شوی ده چې د سوریې پلاوی له شیخ محمد چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم دی او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر محمد الخلیفی په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا د سوریې د بهرنیو د وزیر دوهم بهرنی سفر دی چې تر یو میاشت په کمه موده کې وروسته لاغې کوي چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد خپل مخالفان له واکه لرې کړ. تمکی چې الشیبانی په دیونه کې چې ویل کېږي د ثبات امنیت اقتصادي بیرغونه او د ځنګړو مشارکتونو د ملاتړ په هدف متحده امارات او اردن ته هم سفر وکړي. هغه د چهارشنبه په ورځ سعودي عربستان ته خپل لمړنی بهرنی سفر پیل کړ او له سعودي چارواکو سره د سوریې د سیاسي انتقال د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د دسمبر په اتمه د بشر الاسد د رژیم له نسکرېدو وروسته د محمد الشاری په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي ودونو نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورې ودونو ته به انقلاب نه صدروي. عربي ودونو او لویدیځو حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاری سره تماسونه وړي کې نیولې دي. که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره وو بیا یې له داعش سره رابط درلوده، خو نن سبا په لویدیځ کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور له څخه لري کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او د برښنا د پرچاوي په ډیریدو سره یو شمېر خلک د برښنا د نشتون په وخت کې د رڼا د برابرولو لپاره له بیلابیلو لارو کار اخلي. دا چې کومې لارې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ژمي په تیارو اوږدو او سړو شپو کې د برېښنا د نشټوالي له امله ګڼ شمېر کورنۍ له ستونزو سره مخ دي. خو کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره کومې لارې چارې کاروي او آیا دا لارې د برېښنا بدیل کېدای شي او بسنه کوي؟ له کلونو راهیسې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره ښارونه او ولایتونه د برېښنا له کمښت او نشټوالي سره مخ دي او له همدې امله هره کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخلي. د کابل د کوتل سرسیمې اوسېدونکي طوفان رهنوار د ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل کور د رڼا کولو لپاره ګاز کاروي.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه.
کله چې برېښنا نوي د ګازو یو کوچنی ډبه ده له هغې کار اخلو. له پاور بانک څخه هم استفاده کوو چې په سر یې یو څراغ وي، خو دا یوازې د یوې کوټې لپاره وي. د نورو کوټو دهلیز یا حویلي لپاره نه استفاده کېږي. غواړم یو سولر واخلم، خو کله مې چې بیه کړ لس یا یولس زره افغانۍ یې بیه ده، خو که د ټلویزیون یا د موبایل چارج لپاره یې کار واخلو ډېرې پیسې کېږي.
استفاده کړیم به مې اندازه مصرف مې. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم چیزای دیگه از برق استفاده کنیم و رو نمیتونیم.
د کابل خاری و بلوسیدون که محفوظ پر یاد ازادی راژیو تا باویل
تاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و
لبد مرغ پا افغانستان که برېښنا دیر لگوی پا چلر بیستو ساعتونو که مو و یا اتا ساعت برېښنا لرو او پا زومی که داستون زر دیر وی مو لاسی چراغ او چارچی چراغونه کارو خدا دا برېښنا زای نیسی نیولای او دیر وقت لپاره کار نکوی.
زیادی رو با وجود میره و در از مدت پاسخو هم نیست.
د پلازمینی سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم له دې ستونزې سره مخ دي. د خوست ولایت اوسیدونکی امین ګل سبا په دغه ولایت کې د برېښنا له پرچاوي څخه شکایت کوي او وایي چې د برېښنا د نشتوالي په صورت کې له للمري سیستم یا سولر څخه کار اخلي.
د برق په نه موجودیت کې بیا موږ په کور کې د سولر سیستم برابر کړی دی. دا یوازې د برق د کور د روښانولو لپاره ترې ګټه اخلو. سلجا او د نور کارونه موږ نشو کولای ځکه دومره ظرفیت نه لري. یعنی ظرفیت یې کم ده. یوازې چې څراغونه روښانه کړي دې لپاره ګټه ترنه پورته کوو او بل د اوبو لپاره د اوبو پورته کولو لپاره هم ګټه ترنه اخیستی شو.
د بادغیس ولایت د مقر ولسوالي اوسیدونکي محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې هم خلک د برېښنا د نشټوالي پر مهال له بېلابېلو لارو کار اخلي.
رښتیا هم کله د ژمي موسم کې برق مشکل راځي، بیا برق نه وي، نو د معمول د عادت سره سم بیا خلک څوک د جنریټر څخه کار اخلي، څوک د بیټرۍ سولر د بیټرۍ څخه کار اخلي، بیا په سولرو چاچی یا د ماشینانو چاچی، څوک یو قسم برقونه په بازار کې خرڅېږي چې هغه بیا چاچیږي، څوک د دې څخه کار اخلي، څوک د شمی څخه کار اخلي.
خو د کابل او ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې چې دغه د حل لارې په لنډه موده کې ګټورې ګڼي، خو وایي د دې ستونزې حل په بشپړه توګه د انرژي پایښت لرونکي او ارزانه د حل لارو ته اړتیا لري. ومو غوښتل په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي د کنټرول په اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت وپوښتو، خو ویاندي حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د 2024 کال د دسمبر 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره یې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې دغه حرارتي دستګاه په 105 میګاواټ انرژي تولید کړي او د نورو کورنیو او وارداتي سرچینو تر څنګ به هیوادوالو ته د برېښنا په رسولو کې اغېزمن وي. د افغانستان برېښنا شرکت ادا کوي په دې برخه کې له ډېرو هڅو سره توانېدلي چې د 13 کلونو په پرتله د برېښنا په پرچاوي کې د پام وړ کموالی راولي. خو یو شمېر خلک په ځانګړي توګه د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکي ادا کوي چې ځینې وختونه دوی د ورځې یوازې 2 ساعته برېښنا لري.
بیا هم خبرونه ته راغلی. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د وچکالۍ او اوبو د کمښت ستونزو نه شکایت کوي.
د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو جګړو او وچکالۍ د دې سیمې ژوند سخت اغېزمن کړی چې اوس یې د اوبو د کمښت ستونزه لا پسې ډېره کړې ده. د سپین بولدک د ناوی سیمې اوسیدونکي محب الله وایي د چشاک پاکې اوبه نه لري او اړ دی چې له لیرې سیمو څخه غیر صحیح اوبه خپلو کورونو ته راوړي. د هغه په وینا یوازې د ناوی په سیمه کې شاوخوا 45 کلي د چشاک د اوبو له کمښت سره مخ دي.
45 کلي د هر کلي تقریبا د 50 کور اندازن هر کلي داسې دي. نو موږ د اوبو دپاره برمیان نه لرو، اوبه په ریاړیانو کې ده ایوانان باندې هغه د ډیر لري زاس راوړو د کورو د اوقات لپاره. علاقه او سهر ټوله غرنی سادهختی د استقبال د علاقه ویني. نو بل زموږ هغه کاریزونه چې تقریبا 45 کاریز دي، په دې 45 کاریزونه کار نه دی کسوي، دا غره کم خرابه پراته دي. دا خلک د عوام د صحیح خلک هغه دون د وسټو پک نه لري چې کار کوي.
په سپین بولدکی د وچکالی لامل د کرن یو مالداری وضعیت هم خراب شوی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي د کروندو لپاره اړینې اوبه نسته او د بارانونو د اوبو د ضایع کېدو مخنیوي لپاره چکډمونه باید جوړ سي. د دادخان او جمعګل په نومونو دوه اوسیدونکي وایي د سیمې کاریزونه خراب شوي او د شیلو اوبه هم نه مهارېږي چې له امله د کرنې لپاره اوبه نسته.
دغه زموږ ولس ډېر خوار وزار دی. دا زموږ علاقه وچه علاقه ده. دغه کاریزونه چې دي په دغه سهو کې دغه خرابه پراته دي. موږ د اوبو غټ کمی لرو. اني موږ د نړیوال سره دغه د کومک خواړو چې موږ ته د اوبو ترتیبات برابر کړي.
دا موږ وطن کې خو نو وچکالی ده. دا کاریزونه په خوا تقریبا 30 کاریز دي. دا کاریزونه بر څه مطلب اوبه کوي چې دا څه شلې وتړل سي. دا کاریزونه ګر فعال کیږي، وطن به فعال سي.
په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت مسؤلین وایي د دې ولسوالۍ د اوبو د ستونزې د حل لپاره ځینې اقدامات پیل کړي. د یاد ولسوالۍ ولسوال مولوی رحیم الله محمود بایی په یاد ولسوالۍ کې څو کوچني چکډمونه جوړ شوي دي او په راتلونکي کال کې د کڅۍ په نوم د یو لوی بند جوړولو کار هم پیل کیږي.
په دې کې کوم کار نه ده شوی ځکه دلته جنگونه ډیر زیات ولو. نو کوم خدمت د بیا رغونې دلته نه ده شوی. د سړکونو په باره کې او د بندونو په باره کې او د مکاتبو او د کلینیکونو په باره کې خدمت زیات نه ده شوی، خو اوس الحمدلله په اوس وخت کې د عمارت توجه ورته زیاته ده. لکه څونه چې د دې ولسوالۍ استحقاق ده، حقداري ده، دغه سې د عمارت توجه ورته زیاته ده.
سپین بولدک ولسوالۍ چې د کندهار ښار جنوب ختیځ ته په 110 کیلومتري کې پرته ده، له ډیرو کلونو راهیسې د حکومتي پاملرنې له کمښت سره مخ ده. د دې ولسوالۍ ډېری خلک د کرنې او مالداری پر عایداتو متکی دي چې د وچکالۍ او اوبو د کمښت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي د کاریزونو پاکولو، د چکډمونو جوړولو او د لویو بندونو جوړولو غوښتنه لري تر څو د وچکالۍ اغېز راکم او د اوبو ستونزه یې حل سي.
په انسټاګرام کې ازادي راډیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
خبرونه ته بیا هم خرغلی د خبرونه دوهم نیمایي کې د ومې ورځې خبرونه دغه چمتو ده، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه ښودلی. دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امنی محمدي پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیری کیږي. د طالبان حکومت د ټول ګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لویه لار د سخت واورې ورېدو له امله لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف وایي په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. روسیه د یکشنبه په ورځ وویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګن ډرون الوتکې ویشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې پر روس تو سیمه کې لیرې چاودنې ښکاره کوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي هوایي دفاعي سیستم یې د تېرې شپې په ترڅ کې یو شپېته اوکراینی بی پیلوټ الوتکې ویشتې چې ډېرې د اوکراین پولې ته په څېرمه سیمو کې ویشتل شوې دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښته کټه
دا زده رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم. د نن مو ورځ کې مو لوی متفاوت زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مالو، افغانستان، منځنی ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کوم اغیز پرې خو دې نن به مو خبر کړم. بیا هم ستړي مشي. 2023 کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپېژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو دانه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2023 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنې نه خزي او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقوقو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو د نوي تخانی کړي. برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادیو باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، منشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروې، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا یې د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسیې پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایست او د روسیې په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخې اړیکې وپاللې، خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حده خفه و چې طالبان د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرې نه خوتل.
په 2024 کال د افغانستان په هکله باندې ډیر ستر ننګونې وي. سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم په انزوا کې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونه واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکاره ونه کړه. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي، د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدمات قنسولي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماتیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې، او یا هم د یو جوړجاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماتان طالبانو ته یې بیعت وکړ، او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږله. سربیره پر دې چې د افغانستان د میرمنو په حکله باندې ډیر بد رقم ته شاتګ و، طبي مواسات د ښځو په وړاندې وتړل شو، او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر قانون هم په تصویدېدو سره او یا په توشیح سره متاسفانه د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو لاندې شول.
چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم ښایي په دې حد باندې نه ده چې اثرګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وستو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
او د ازادي راډیو د موندنو له مخې طالبانو په تیر 2024 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت څلور کلنۍ ته داخل شو، خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډیر مهم ملي هویتونه تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې له مخې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تروسه یې د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعدې ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیح او پلی کړ چې عامد ښځو غږ هم ستر یې اورد ګڼي، او له مخې په رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خبرول هم نه اعلان شوی، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2023 کال کې ویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اوریدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړی دي، خو 1.6 نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشرتبه واسطي. البته دغه قوانینو د تدوین پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینهو په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کمیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په ملمه کولو بندیز، په رادیوګانو کې د ډیپلوما او بیکګراوند موزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز، هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی او په اړه په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دي.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه بې ځایه ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغوي. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی، او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي. حتی طالبانو په غدینی اصل باندې هم وفا ونه کړ. دوی وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او په اسلامي نظام کې وشاورهم فی الامر الله جل وعلا شانه نبی کریم صلی الله علیه و سلم ته فرمایلی دي ستاسو له مسلمانانو سره مشوره وکړه. طالبانو هیڅ کله هم له افغانانو سره مشوره نه کړې، په هیڅ چاره کې دوی راغوښت نه دي. یوازې که راغواړي هم ځینې هغه خلک راغواړي چې هغه د دوی دی ګرات خلق دی، یا دوی دی لاس خلق دی، نو لام افغانانو سره مشوره نه کړی، او دا ورستر بلی دی طالبانو هغه استبداد زیاتوي.
د بشری تاریخ مکرر تجربه خي چې هر کله په یو ټولنه کې استبداد تر حد واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه بری ته ورسیږي چې ټولیزو خبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولو که هغه استبداد حتی دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد دپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنګ شي.
او که څه هم طالبانو په 2023 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمنځه د وړلو لافې وکړې، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډله ییزې وژنې او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغې ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 350 زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو تر څنګ خپلمنځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولی شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل تر څو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونه تا چمتو بی. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګو چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګري ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډېرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخوا که څه هم مقاومت جبهې او آزادې جبهې د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعا وکړې او سیاسي مخالفانو یې د کال په اخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفتش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن، بلخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه او جریانات ډېر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغلله. همدارنګه په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډېر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د بې پاکستان نه پر امن او په حساب په ښه حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولی دي نظامي. تنه خپل نظامیان د پاکستان وایي چې د 2000 نه زیات نظامی عملیات دی خپل په مختلفو سیمو کې، هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډېر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شوي چې هلته به کمزي کې به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډېرو ممالکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2023 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان و. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنله چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګه کړې ده. د بی پولي خبریالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادي په شاخص کې د 1.5 هیوادونو په منځ کې 155 مقام ته وغورځېدلې ده چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجه شاته تللې ده. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبریالانو د ځورولو، ګواښلو، بندې کولو او شکنجې 386 پیښې تر اوسه ثبت کړې دي. خو دا پیښې د یو کال نه دي، بلکې د 2020 کال له اګست نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 256 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړې وې چې د دوی د مخالفانو نظرونه خپاره نه کړي یا میلمانه نه کړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نه کړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې 20 محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو درستانوی پر فعالیت دیر بعد اغیزه کرده ده بیان ده ازاده دو مهم فاکتورونه چاگه اطلاعات و تلاساسای ده او انتقادی جنالزم ده دغه دواره فاکتورونه پوستانی نظام که نلیدل کیگی ایما پی باور اوسانه نظام استبدادی نظام ده او مدباتی نظام مطلق یو استبدادی مدباتی نظام ده طول اخبروان اتصارل کیگی انتقاد پک جرم گنل کیگی او یوازه اغو اخبروانو تا ده فعالیت اجازه ورکول کیگی چه ده حکم نظام پنافه وی نو ده غزانگرتیاو تا چه گورو ویلشو چه مطلق اوسانه نظام یو استبدادی نظام ده او کچیر وضعیت پرمدیشان دوام بود که ما باور داده چه 2015 بیشتم که به ده محدودتون و ساحه نورم فراخه شید او لبعد مرغ یوش میر آزاد رسانه به خپل فعالیت پریگ دی او یوش میر جورنالستان چه پر افغانستان دنه نه فعالیت کهوی دو بنده دوی هم ده محدودتون و او ده فشارون و لواجه دیت آرچی چه وقت پریگ دی
او طالبانو په 2014 کال کې هم جنی خونځو ته پرېنه خو دي حتی لتیبي انسټیټیوټونه هم راوګرځولې خو د دوی د پوهنې وزارت ویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دینی زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 610,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي د 2014 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل دا مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې 1,210 دارالحفاظونه 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کاله پورې هیواد کې د مدرسو شمېر 40,000 نه واړي د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین زیاتوي د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمېر دا وي چې له 40,000 طالب ملایانو نه یې ماسترۍ لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد هم پرې داسې وویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شویو خصوصي پوهنتونونو شمېر هم تیر کال له 40,000 نه 53,000 ته ورسېده چې وجه یې هم د پوهنتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي
من په قران کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علوم نه لرو دا چې څوک راځيږي چې په لوی لاس باندې دا امت وی شي علوم وی شي خزه او نر پکې بیلې مثلا راځيږي وای چې خزه د علم مو کې نر دی نه کې نار نه دی و کې خزه دی نه کې فلانه علم دی حاصل شي فلانه دی حاصل نشي دا اصلا دا نور هدفونه شاته کې دی شو لري ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا اسلام واضح دی په دې حق لا دلته کوم اختصاص د علوم نشته دا چې یو څوک راځيږي په لوی لاس یو امت راخلی یو ملت راخلی هغه د عصري علومو په وسنۍ وخت کې د عصري علومونه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علومونه اساره ولکېږي د هغه د پرمختګ زمينه نه مساعدېږي یا د هغه د پاره د علومو دروازې په شکل د اشکالو محدودېږي او بندېږي نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی دا کوم د اسلام حکم نه دی نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته نه
او سم لدی خبرې کې چې 2014 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو په تیر 2014 کال کې پاکستان د افغانستان د نورو غونډانو په پرتله زیات د کورنۍ اړو دوړ سره لاس وکړیوانو او هلته 2014 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کال دغه یواد کې د فبراير د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو او پر ګوندې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمانی خاورې کړ اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شاباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته او د کال تر پایه ورسره په لاینو او جنجال کې ښکېل پاتې شو دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2014 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول او د خوران لوی بریدونو په ترسره کول اوس د خپل چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې په خیبر پښتونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2014 کال د دې ایالت ډېر مهم سیمې د ټي ټي پی وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلي وي او د شپې له مخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدلی. ټي ټي پی په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجینرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نښه کولو راواخله، د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو، د پوستو د پرله پسې سقوط، د چارواکو اختطافه پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې له امله یې د پاکستان مرکزي حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو دروند اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استازو لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو له سیمو د پاکستاني ځواکونو د وتلو، د ډیورنډ د نه منلو او پر خپل کاني او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان 6 میلیارد ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنګ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې مثبت اثر وی او به کتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به حل شوې دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړی استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول وایي. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
اوس منځنی ختیځ په 2023 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنه کړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیه د تهران یو مېلمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې وژل. د حزب الله غښتلی مشر حسن نصرالله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې له منځه یوړ او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځایناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر، مخابرو او دستجمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړې او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه یې ثبت کړل. دې پیښې وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریې دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره دسمبر میاشت کې راونړېده او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټکې شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي ښودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوی او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د هیڅ شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوې کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، کله د هانیه مرګ دی او که چېرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته، لکن تر ډېره حده پورې چې ګورې د دوی کامیابي هم په ځینو برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینو نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي، حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي هسې تر منځه لانړله. بیا دغه څپه د جګړې سوریې ته وغځېدله او سوریه تقریبا یو طرف نه د سوریې خلکو ګټه کړې ده او د دې محوري نقطه شاتم د خپل د سوریې د فلسطینیانو او د اسرائیلو جګړه وه.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په می میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلس چارواکو سره د څرخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې، خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې که څه هم سخت دریځي سید جلیلی د خامنه ای هیلو ته رسیدګي ونه کړای شوه، خو لیدل کېږي چې روشن فکره ګټونکی مسعود پزشکیان هم د خامنه ای له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا وه چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیه د سپاه پاسداران په مېلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغې پیښې او په دمشق کې د قونسلګرۍ په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپاه پاسداران د اتو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه، خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده، او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلیږي نو طبعا روسیه خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه، ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده، او که څه هم د آیت الله خمینی او د دې خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده، ولې که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2024 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وې چې ډونالډ ټرمپ پکې د جمهوري غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایډن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټل. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ټرمپ هم وویل چې د جو بایډن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه دغه راز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو د خپلې دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړي دي. خو دغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي چې ګوندې ټرمپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه له راتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوندې د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي، او پاکستان کې بیا د عمران خان په لګان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ټرمپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي، او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې همدغه لوی موضوعات و، لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې وسنن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خدا چې د وایل چې د بایډن پیل شوي جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایډن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هیڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي، هغه چې دی کښښکي د متحده ایالاتونو شتون یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهالې پلانونه پالیسي ښکاري، یعنی په عملي ډول باندې امریکایان هیڅ چیرې په جګړه کې ښکیل نه دي. دوم بحث که چیرې دی وایي چې د بایډن پیل شوي جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې استاد په دازه ته بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. نه دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونه توانېدی چې دی وکولی شي. مثلا د ناټو باندې فشارونه یادونه د بیا وکړله، تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي. امدی ونه توانېدی نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هیوادونو سره ومنله، او نتیجه همدغه سوه چې ناټو نن هم په جرمني کې پراته ده، امریکایي نن هم په جرمني کې پراته دي.
او په همدې سره د 2023 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې و مورز رانغاړم. نوی کال مو بختور.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
دنجل په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي دي.
لیاوړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.